د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کوم په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
سارا د پلارم د سلیم دغه دغه منګل دا تر کوم لا پلیز دا فلکی مصروف یو اوس کو لگا اواله خشوی دا ایجمی کوم منګل غتر اتلو منګل به خپل یخ د منه د خپل منګل خپل د فل فار اتلو
زمانو مو کل خان دا زولتا دو می کیږي چې در تر غریم او زود د تړې خوشاله ما چې مون څه پینځم مونږه در تر کوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې تعلیم څخه بې برخې پاتې ول زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړم راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چوک څمو وکړل چا سره کېناستای چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان سکرو ته نه لیږي یو لید دا داسې د دوی ترمنز عام بوهاوی شتون نشته دا یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و سیمه په دغه ساحه کې سیولر پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو له مشران سره مې مرکه وکړله او بل اخره دوی مې د توه سوال سی خپل ماشومان مې زده کړو کی تعلیم وکي هم په جلکی وکي هم پالک وکي نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینو پروسه ولا سیما کمپاینو وکړ او بل اخره والدین مې د تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړو وکړي
کله مو دغه تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومه یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیا سی دغه کمپاینو نیو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومانو تعداد سدا لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پرو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سدا اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په یوداسي مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي ترسو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کې یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم نسي روان. هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مني بخي پوهیږي نه، یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا چې د لومړی ټولګي ته ځي دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پوهیږي، یو هغه ایډیا چې کومه دغه مفهوم چې دغه درس اخلي، او بیا چې کله دولسم نه دی پارېږي بیا حتمن دا کار نتیجه ورکړي.
که راته وایي چې امکانات به ورته لکومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي که نه، ښوونځی دی کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات په اړه هم کرته وغږی کوي؟
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کرته اسیا چې کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما له والدین ته ویلي دي چې تاسو به دوی ته کرته اسیا اخلي، کتابچه به ورته واخلي، قلم به ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. ځای چې کوم ده هغه داسې مشخص ځای نه لرو ورته، نو داسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې.
ترشنه اسمان لاندې هغه هم چې کله باران وي، کله واوره وي، کله هوا ګرمه وي، لمر وي، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمينه ورته برابر سي. دا غوډيره ښه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو چې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د مشمو ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې مشمو ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خو دای وایي چې په ما کوډ شوي دي، د پنتون نه فارغ وي، دای وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډ شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزه وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي،
سړی کوشش وکي، خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کې سب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکي، او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکي، ډیر سب لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زیوایی چې د پوهنتون لا پرې خودو دوه کاله وروسته پوښو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وای، تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلات سره هم دلته مخ شوم، او فعلا چې دا کار مې شروع کړم، مثال دکانداری و، او فعلا ښه ده، خو مونږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئن وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې، به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل پکار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورتیاوی ډیری وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ټاک شون او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغوی باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم. که دوی مثلا واده وکړي، فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د دې غنې مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی د هغه پر بنسټ د خصوصي فکتور کې پاتې وم. بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړ وم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد چې کورنۍ مربوط او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود.
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت ومون. مثلا تاریخ هم چو پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گر که نیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا پوښتنه چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه وو. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام دسګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم، ضد د انټرنیشنالیزم، ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی، یو غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي، دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و کې زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي، د افغان، د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم، بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما ډډه وکړم او ځنه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمیل لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر سو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته، مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلانرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړی، مشهور شرکت و هغه وخت، په ما کې کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې که چیرې اوزا بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا زما ماشومان ممنوع خروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو، چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، دا د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو، یو د یو چا په نوم بل بل چا په نوم، دوی سره بیا راغل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسې بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن صلح د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم، د همدغه انجمن صلح افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا سکندروي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د صلح لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته، په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او موږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارالانشأ، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ و حمیدالله قادری، دا یې رئیس عامل شو، چې بیا دا وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری. زه رئیس زراعت شو. بیا وروسته چې دا دوی کابینه ته لاړل، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چاری تاپویا لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعری ته ځې، خو د شاعری اصلي شاعری یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسی ولري، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاقو کې دا مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړی دودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه هغه ارزو هم تسر نشد. خب پر صورت مو خپل حلیزالی وکرد
د دیخو کارونو پاڑه و ویستیم دی دوری تسویل چه فساد دو دیکار زمینه هم دیر زیاده و پا دی دوره که، اما دیر خلق هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوارو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو؟ زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سټول خوسی د افغانستان په دې وتوانیدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. مثال په توګه مونږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او دیګا ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری او ډیر زړې وې د روسي ټکنالوژي او ډیر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون ټن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشنو دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجال څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې، تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، مونږ د پول ټکنیک اس خزینې د بدخشان معاصرین ول هغه مرسته کولې مونږ ته یو بشکو وبراول په کانتینټال هوټل کې مونږ وکول شو چې ډیر خدماتي تاسو جوړ کړو ډیر هوټلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د مافلون د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل غوډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي مځکه ولري کارخانه یې ولګوي مثلا کارګر استخدام کړي خام مواد راولي ماشینري راولي بیا برسیره په هغه مخبل امنیت هم په خپل ونیسي یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر پنځوس شپېته اویا کسه باندې ګردان لري دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت لاس ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته بریدلې دي رقابت نشي کولای. دا خو مونږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته مونږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې تونلونه جوړول او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان ټول دوی کولای شي جوړ کړي. او ساختمانی چاری د شهر مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته د ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% 95% او د تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول د خصوصي سکتور د وسان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پوري خصوصي سکتور د افغانستان له برکت دي چې په افغانستان کې قحطی نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود اس خنیولې تر دیراود دی اورزګار پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پاس پاتې کیدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا پاسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري ساتونکي ولري د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه و دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک غکې هلی ځلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی. جی ستراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.5 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبره ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سو گشت از د مرګ څخه جوړې شوی ما. 15 نیم کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناستوم، اما اوس تا سره ژغېږم او څه انې ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم، پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرونه یا دوکاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقبول وزیر داخله و، زه یې په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکې پرمختګ ته یې ورسېدل، او زموږ برام او عزت دونه زیات چې په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کوشوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم د هغه، دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون کوي چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساول پنځه ویشتمې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1923 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له شپږ نیمو تر اووه بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
داستا زرین خالونا پلمن کی کراتی، داستا زرین خالونا پلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا زلفا بی تا خوشبو، ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی، ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی، راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی، شہباز پر مخوارا سلطان کا مشہور، کچری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر تیر سم، کچری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر تیر سم، خطا نو زین آز کی بی اپا دی دبل زی، خطا نو زین آز کی بی اپا دی دبل زی، داستا زرین خان اللہ پلمر کی کراتی، شاباز پر مخوارا سلطانی کا کشبی، نظر سے ناز کی کم کیا ناو کی بلندان کمر میں، کم کیا ناو کی بلندان کمر میں،
آزادی رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
Oh yeah, my shit.